سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مخام او په جشویز مقدري خبرونه زیاتره برخه د اسمه حق د پروګرام ته څنګه شوې ده چې ملالې بشیر په کیسه سي کوربه ده. دغه پروګرام په سو شی بو کې په لیګي خطرغي وړاندې د سات خبرونه. پاکستان رسنی ویلي چې جربه د افغانستان د طالبان یو پلاوی حق هیواد ته سفر وکړي چې یو هدف به یې د پاکستان د حکومت او ټي ټي پی ترمنځ د ترنګلو اړیکو ښه کول وي. د پاکستان انګلیسي دان انګلیسي ژبې دان ورسپانې بلې د چې د کومې سرچینې یادونه وکړي لیکي چې د طالبانو د دغه پلاوی مشر به د کندهار والی ملا شیرین کوي. که څه هم د دغه سفر کره نیټه نه ده یاده شوې، خو د دان په وینا د سفر د همدې جنوري میاشتې په لومړیو کې ترسره کیږي. د دان په وینا ملا شیرین د طالبانو یو بانفوذه سیاسي چارواکی د شل پاکستان سره په اړوند مسایلو کې بخت پات شوی او هم د طالبان د حکومت له خوا لا ټي ټي پی سره پاړی کېدی. د طالبان حکومت چې مخکې کابل کې د پاکستان د حکومت او ټي ټي پی د خبرو منځګړی توپ کړی، تر اوسه اسلام آباد ته د خپل پلاوی د سفر په اړه تفسیر نه کړی. د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته پاکستان کې د ټي ټي پی تحریک طالبان پاکستان د فعالیت زیاتېدو د افغانستان د واکمنو او پاکستاني اړیکو پاکستان چارواکو اړیکې خړې پړې کړې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې راونډر لوبغاړی پیژندل شوی ستوری محمد نبی نن 9 کلن شو. د افغانستان کرکټ بورډ هغه ته د زوکړې ورځې د مبارکۍ ترڅنګ ویلي شو محمد نبی تر اوسه 200 نړیوالو سیالیو کې لوبېدلی او د دغو لوبو کې 504 اتیا منډې کړې، 255 وکټې اخیستې دي او 195 توپونه کیچ کړي دي. محمد نبی پرون له متحده عرب اماراتو سره د روانې شلوریزې لوب لړۍ په دویمه سیالۍ کې هم موڅلويخ منډې وکړې، خو پرنې لوبې کې افغانستان بایلو ده. سبا د جنوري په دویمه نیټه د افغانستان او متحده عرب اماراتو لوبډلې خپل دریمه شلوریزه سیالۍ کوي. د لوب لړۍ لومړۍ لوبه افغانستان ګټلې وه. په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي پرون یکشنبې د غزې په مرکزی برخه کې د اسرائیل په حملو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. په کله بند شوې غزه کې دا جګړه وروسته له هغې شدیده شوه چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د شنبې په ورځ وویل دغه جګړه به 2 میاشتې دوام وکړي. بل لور ته د اوربند لپاره نړیوالې غوښتنې په زیاتېدو دي. د اسرائیل پوځ وایي د دوی ځواکونه د غزې په دویم لوی ښار خان یونس کې د عملیاتو په حال کې دي او ځایي اوسیدونکو د غزې په مرکزي برخو کې هم د حملو خبر ورکړی دی. په غزې څرنګه کې د جګړې وروسته له هغې پیل شوه چې لومړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې په رومه پر اسرائیلو په حملې سره 1200 کسان ووژل او 240 نورې یې رغمل کړل. او د ریختر په کچا و 8.6 درجې زلزلې نن د جاپان د مرکز شمالي برخې ولړزولې. د جاپان د هوا پیژندنې ادارې په ساحلي سیمو کې د سونامي او خلکو ته د کورونو د تخلیه خبرداری ورکړی دی. د زلزلې له کبله د احتمالي مرګ شوبل راپورونه نه دي ورکړل شوي، خو رویټرز اژانس لیکي چې د څه باندې 6.5 کورنۍ او برېښنا پرې شوې ده. جاپان د 2012 کال په مارچ میاشت کې هم زورورې زلزلې ځپلې او شاغ مهال نږدې 6000 کسان پکې وژل شوي وو.
دازما حق دی، دازما حق دی،
د شزو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو پاج وندې پړه ل ازادي رادیو واوري.
علیکم ته ازادي رادیو اونې ز خبرونی داز ما حق دی تشرغل است. زمل علي بشریم د دې خبرونی تخنیکی چاري شمس الحق پر مخړي. تیر کال د دسمبر په 24 نیټه د طالبانو د حکومت اقتصاد وزارت کورنیو او غیر دولتي موسسو ته په یو مکتوب لیږلو سره امر وکړ چې تر بل امر پورې دی په خپلو ادارو کې د شذو کار ودروي. په دغه مکتوب کې چې د طالبانو د حکومت د اقتصاد سرپرست وزیر قاری الدین محمد حنیف لاسلیک کړی و، د دې پریکړې لامل د شذو لخوا په کارځایونو کې د حجاب او د طالبانو لخوا د نافذو سویو نورو اړوندو مقرراتو نه مراعتېدل یاد سوي وو. ملګرو ملتونو د دې فرمان ته په غبرګون کې په افغانستان کې د ژوند په ټولو برخو کې د ښځو رول مهم او بشري چارو ته د رسیدو په برخه کې د هغوی ونډه ډیره مهمه بللې وه او دوی ویلي وو چې د ښځو د رول له اهمیت سترګې نه سي پټېدلای. نړیوالو ادارو خبرداري ورکړ چې د طالبانو په دې اقدام سره په افغانستان کې بشري بحران نور هم کړکېچن کیږي. اوریدونکو نن په دې خبرونه کې پر دې موضوع خبرې کوو چې د شوزو پر کار د طالبانو د حکومت لخوا بندیز د کورنیو اقتصاد ته څومره زیان اړولی دی، په دې سره د افغانستان پر اقتصاد باندې څومره زور راغلی دی، او د بشري حقونو د قانون له مخې د وګړو حق څه دی چې باید حکومتونه څه ډول د کار زمینه ورته برابره کړي. پر دې موضوع به نن له خپلو میلمنو سره خبرې کوو. په داز محق د خبرونه کې اوریدونکو تاسې هم کولای سئ چې له ازادي راډیو سره تماس ونیسئ او له موږ سره خپل نظر پر دې موضوع باندې شریک کړئ. د خپلې سیمې حال له موږ سره ووایاست او له ښځینه اوریدونکو مې ځانګړې هیله ده چې موږ ته زنګ ووهئ. دا خبرونه ستاسو لپاره د ستاسو پر مسایلو ده او تاسې کولای سئ چې خپل نظر په دې خبرونه کې څرګند کړئ. د ازادي رادیو پر واتس اپ شمیره باندې موږ ته زنګ راووهئ. د واتس اپ شمیره ده 00420023008111. او همداراز اوریدونکو او لیدونکو تاسو کولای سئ چې ازادي رادیو ته پر تلیفون باندې هم زنګ راووهئ. 00420221120501. که تاسو فکر کوئ چې تلیفون نه وصل کیږي، تاسو کولای سئ چې موږ ته زنګ راووهئ او موږ به بیرته له دې خوا تاسو ته زنګ در ووهو. اوریدونکو دا خبرونه د ازادي رادیو پر چپو باندې په ژغیزه بڼه باندې او همداراز پر فیسبوک او یوټیوب باندې هم تاسو په ژوندۍ بڼه باندې وینئ. نن په دې خبرونه کې زموږ سره د حقونو فعالانې اغلی د شوتو د حقونو فعاله مرضیه حفیظی چې خبریاله هم ده، دا به له موږ سره ګډون کوي. او د دې ترڅنګ به اغلی زموږ بله میلمنه نظیفه حقپال هم چې د شوتو د حقونو فعاله ده، دا به هم له موږ سره ګډون کوي. اوس ګورم چې آیا زموږ ملمنې لستودیو سره وصل سوي دي کنه. فکر کوم چې زموږ یو ملمنه لستودیو سره وصل سوي ده. ګورم چې کومه ملمنه ده. اوریدونکو تاسو هم موږ سره په دې موضوع باندې خپل نظرونه شریکولای سئ. اغلی حقپال له موږ سره وصل سوي ده. شمس الحق صاحب متوای چې دوی د استودیو سره وصل سوي دي. اغلی حقپال ډیر مننه چې تاسو وخت وستې له موږ سره خبرې کوي. په لومړي سر کې تاسو څخه پوښتنه کوم چې تاسو په نظر په افغانستان کې د شوزو چې دوی د په غیر دولتي موسسو کې له کاره طالبانو منع کړي، د کورنۍ اقتصاد ته څومره ضربه رسېدلې ده ستاسو په نظر؟
سلامونه تاسو ته ملالای جانې او تاسو محترم لیدونکو او اوریدونکو ته. ګورئ، موږ پوهیږو چې افغانستان داسې یو هیواد ده چې متاسفانه د جګړې له امله ښځینه غړي د کور دوی د مالي د لحاظه هم مسؤلیتونه درلودل، خصوصا چې په داسې یو هیواد کې چې موږ نه صرف په دې شلو کلونو کې بلکې پخوا هم جګړې درلودل، کونډې ول، یتیمان ول، او دغه ښځې دوی کارونه یې کوه، په مؤسساتو کې کار کوه، په ملکی خدمات بخش کې کار کوه، معلمان وي، او دې سره سره په مجموع کې کله چې د ښځو نسخه د دوی د کار حق واخیستل شو، افغانستان ته نړیوال سازمانونه خپل مرستې کم کړل، ځکه چې هغه ماشونه چې دوی ورکوه، هغه پروژې چې د ښځو دپاره تطبیقېده، هغه پروژې ودرول شول. او تاسو وګورئ د امار د لحاظه چې موږ نړیوال سازمانونو له خوانه اخلو، وایي چې تقریبا اتویش میلیونه وګړي د فقر سره لاسو ګریوان دي. او تاثیر څه شی دی؟ تاثیر یې دا دی چې خلک او ښځې د حق د کار حق نه لري، او پانتونونه وتړل شول، مکتبونه وتړل شول. او یعنی که تاسو وګورئ په ملي سطح باندې، په ټول اقتصاد باندې تاثیر کړی دی. او که بیا تاسو بلار شئ یو بیلګه او یو نمونه واخلئ د کورنیو د اقتصاد نه، تاسو ګورئ چې یوه ښځه که چیرې هغه کار کوه، او یا خصوصا مونږ ولیدل چې تقریبا 60,000 ارجګاوی وترل شول. دوی هغه خزي ول چې دوی مستقیما د کور په اقتصاد کې نقش درلود، د دوی څخه د دوی نه هغه درآمد یا عاید چې درلود هغه واخیستل شول. مونږ حتی تر دې حده پورې هم امار لرو او معلومات لرو چې هغه خزي چې د بعض مؤسسات ریاستونو کې کار کوه یا اداره یې کول محلي مؤسسات، هغوی ته وویل شول چې تاسو د خپل یا بل څوک د دغه انجوګانې او یا د دغه مؤسسات رهبریت واخلي. ښځې نشي کوی چې رئیس شي، دوی مجبور شول چې یا د کور غړي یا یو بل نارینه بالاخره معرفي کړي. نو طبیعي ده چې تاسو په یو نظام کې په یو حاکمیت کې چې تاسو د ښځې څخه د هغوی د کار د درس د تحصیل حق ورڅخه واخلئ مستقیما، نه صرف چې د ټولنیز او د روحي د لحاظه هغوی مختلف فشارونو لاندې به وي، بلکې مستقیما د اقتصادي له پلوه هم ښځه او هم کورنۍ او په مجموع کې ټول هیواد د اقتصادي فشار لاندې ده. نو دا یو ډېر ستونزمن حالت دی او ډېر ټولو ته جوته ده چې د ښځې رول د ټولنې د پرمختیا د ټولنې د هوساینې کې ډېر نقش لري. تاسو وګورئ په هغه هیوادونو کې چې وګړي تعلیم یافته دي او خصوصا ښځې تعلیم یافته دي او د هیواد په تولید کې د علم په تولید کې د هیواد په مختلف اقتصادي فعالیتونو کې دوی کار کوي، هغه هیوادونه د اقتصادي له پلوه د ټولنیز له پلوه په بهتر وضعیت کې دي. تاسو که نننی پاکستان، که تاسو د بنگلادیش مثال واخلئ، که تاسو د هند مثال واخلئ، دغه هیوادونه چې زموږ د هیواد نه بعد تشکیل شوی دی او دغه هیوادونه چې تر اوسه پورې هم دوی د غربت سره مخامخ دي، خو بیا هم که تاسو د دې هغه شاخص ته وګورئ او دغه نسبت د دې ته وګورئ چې هر څومره چې ښځې ډېر باسواده شوي دي، هر څومره چې ښځې په اقتصاد کې په کار کې ونډه اخیستې ده، د دغه هیوادونو اقتصاد ښه شوی دی. نو د دې سره سره چې بشری حقونه نقضیږي او د خپل په حساب یو نقض د حقوق دی، دا یو تیری دی، دا یو غیر اسلامي غیر حقوقي غیر کلتوري خبره ده. که تاسو صرف د دې هغه ارقام او اقتصادي او مادي بڼه وګورئ، نو ډیر غټ زیان افغانستان ټولنه ګوري او باید د دې حالت څخه وژغورل شي.
ډیره مننه. زه بیرته تاسو ته راځم اغلی حق پال. اوریدونکو تر یوې لنډې دمې وروسته به بیرته له تاسو سره یو.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سین څخه نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله، ټول شي سی وي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ټوله صورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، حالکه ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوري وای موږ مشکل لرو، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
اوریدونکو اولیدونکو تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو اونیزه خبرونه د ازما حق دی روانه ده. پر دې موضوع خبرې کوي چې ورسته له هغه چې طالبانو شدې په غیر دولتي مؤسساتو کې او په ځینو دولتي ادارو کې لکاره منکړي، د دوی پر اقتصاد باندې، د کورنیو پر اقتصاد او په ټوله کې د افغانستان پر اقتصاد باندې څومره زور راغلی دی او دغه کورنیو ته څومره زیان اړولې دي د مالی لحاظه. په دې خبرونه کې لمر سره اغلی نظیفه حقپال او اغلی مرزي حفیظی میلمانی دی. اغلی نظیفه حقپال هم دا اوس لمر سره له استودیو سره وصل د موږ هڅه کوي چې اغلی مرزي حفیظی هم لمر سره وصل سي او له دوی سره خبري پیل کړو. اوریدونکو تاسو کولای سئ چې موږ ته پر فیسبوک پاڼه باندې خپل نظرونه پریږدئ. ما تاسو ته د ازادي رادیو پر فیسبوک پاڼه باندې په همدې تړاو باندې یو لیکنه کړې ده. تاسو کولای سئ چې تر هغه لاندې ما ته تبصرې ولیکئ او زه به په دې خپرونه کې وخت نا وخت تاسو ته لولم. د جانان افغانستان په نوم یو اوریدونکي موږ ته د ازادي رادیو پر فیسبوک پاڼه تر همدې پوسټ لاندې لیکلی دی چې ځوانان ټول بیکار سوي دي، یوازې د ښځو ستونزه نه ده. اغلی حق پاس، تاسو څخه مې پوښتنه ده، آیا تاسو فکر کوئ چې دا ستونزه د ټول افغانانو ده، لکه څنګه چې زموږ دغه اوریدونکي لیکلي دي؟ که فکر کوئ په ځانګړې توګه ښځې په سیستماتیکه توګه له کار څخه بې برخې سوي دي او د ټولنیز ژوند څخه دوی لري کړای سوي دي؟
ګوري د تحقیقاتو له امله که تاسو وګورئ، د علمي له امله تاسو وګورئ، د ښځو موضوع او یا د ښځې د حقوق څخه محرومول دا سره د ښځې پورې اړوند نه ده. دا مکمل په ټولنې باندې تاثیر کوي، د ټولنې د ودې باندې تاثیر کوي. څرنګه چې موږ مخکې خپل بحث کې وویل، مکمل د ښځې د حقوق نقص مکمل ټولنې باندې، د ټولنې په اقتصاد باندې او حتی په دې باندې چې خپل افغانستان څومره منزوي شوی دی، موږ ګورو چې د ښځو د حقوق نقص مسله تر دې حده پورې مهمه ده چې په نړۍ کې هیڅ هیواد نه وړي چې طالبان سره ډیپلوماتیک اړیکې ولري او یا یې په رسمیت وپیژني. موږ ګورو چې په نړیوال سټیجونو کې حتی په ملګرو ملتونو کې طالبان استازیتوب نشي کولی د افغانستان. موږ ګورو چې د افغانستان هغه پیسې چې تقریبا 9 بلیون ویل کېږي هغه کنګل شوي دي، ځکه چې طالبان د ښځو حقوق ته ژمن نه دي او یا مشروع حکومت نه دی تشکیل کړی او یا نړیوال حقوق او کنونسیونونه نه مراعتوي. نو دغه مسله ډیر ژور تاثیر په ټول افغانانو باندې کړی دی، په ځوانانو باندې. موږ پوهیږو چې تقریبا افغانستان یو په نړۍ کې یو ځوان هیواد ده چې 80% نفوس د افغانستان د 10 یا د 15 کالونه ټیک ده، او دغه ځوانان ټول کار ته ضرورت لري، ښه تعلیم ته ضرورت لري. دغه ځوانان ټول د ژوند د هوساینې دپاره امکانات، فرصتونه، سهولتونو ته ضرورت لري، او که چیرې دوی ته دغه فرصتونه، سهولتونه او امکانات میسر نشي، نو د ټولنې راتلونکي ډېره زیاته بیا تیاره وي، ځکه چې موږ پوهیږو چې د ځوانانو د قوت څخه که چیرې استفاده ونشي او ځوانان خپل هیلو ته ونه رسیږي، نو هغه ترهګرۍ په هغه ټولنه کې زیاتېږي، ناامیدي په هغه ټولنه کې زیاتېږي، او بالاخره خپله د یو بل بحران، د یو بل بیعدالتي، د یو بل جنگ سبب ګرځي. نو په دې اساس د ښځو د نقص، د حقوقو د نقص مسله د دې مستقیما ارتباط اقتصادي نیولې تر اجتماعي تر حتی صحي مسایل ته تاسو وګورئ. موږ پوهیږو چې هیڅ ټولنه بې له صحي امکاناتو نه نشي کولی چې مخې ته ولاړ شي، او تاسو د افغانستان وضعیت که وګورئ په هغه وخت کې چې کله افغانستان کې کورنۍ جنګونه وو او بیا د طالبانو په حاکمیت کې، ډېر ارقام شته چې څومره ماشومان دوی سره مختلف مشکلات پیدا کړل، خصوصا سوی تغذیه میندې مثلا، ځکه چې ډاکټر نه وو، امکانات نه وو، او څه هم چې که چیرې خپله پوهه نوی یو مور اته یو د ماشوم د تغذیه لپاره نشي رسیدګۍ ورته وکړي، یو مور د حملهدارۍ په وخت کې نه پوهیږي چې څه شی مهم ده باید وکړي. نو ګورو چې د مور او یا جلی د ناپوهي څخه یا د پوهې څخه وبخې محرومول، د یو نسل محرومول د هوساینې ژوندانه څخه ده. نو په دې اساس دا ستاسو او بریدونکو چې دا خبره کړای دی، تبیده چې مونږ د ښځو په عقل کلغه کلغه گیګو، اصلا ولی مونږ د ښځو په عقل کلغه گیګو، ځکه چې د ښځې د نقص د حقوق نقص د خزو د سپ زندان کې ساتل د دې اغیز په ځوانانو باندې دا په نوی نسل باندې دا او په ټولنه باندې دا نو د غیر لپاره زما هیله دا ده چې د افغانستان خلک د افغانستان ځوانان خصوصا هغه نارینه چې په دې باندې پوهیږي دا باید د دې لپاره کوشش وکړي چې د ښځو د حقوق لپاره کار وکړي.
بله ډیره مننه آغلی حقپال، زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ او دا خپرونه پر فیسبوک او یوټیوب باندې په ویډیوي بڼه به ژوندۍ وینئ. تاسو کولای سئ چې موږ ته د فیسبوک پر پاڼه باندې خپلې تبصرې پرېږدئ پر دې موضوع چې دا نن ور باندې خبرې روانې دي. د اونیزه خپرونه د ازما حق دی، زه ملالۍ بشیر یم. د دې خپرونې تخنیکي چارې شمس الحق پر مخ وړي. اوس هم د دې خپرونې دوهمه میلمنه آغلې مرضیه حفیظي له موږ سره د سټوډیو سره وصل شوې ده. آغلې حفیظي، ډېره مننه چې تاسو وخت وایستئ او له موږ سره خبرې کوئ. ستاسو څخه مې هم پر دې موضوع باندې پوښتنه دا ده چې څه فکر کوئ چې هغه ښځې چې پخوا یې وظیفې درلودې، دندې درلودې او بیا یې له لاسه ورکړې، که په غیر دولتي موسسو کې وي که په دولتي موسسو کې ځینو برخو کې او همداراز د خبرنګارۍ یا د خبریالۍ په برخه کې وي، ستاسو په نظر دغه د دوی و اقتصاد ته څومره زیان واړوه؟
د تاسو نه ډېره زیاته مننه. سلامونه تاسو ته او ټولو درنو لیدونکو ته. تیرو تواند دو کلونو راهیسی چه متاسفانه خیزی پا کور ناستی دی واقعا در طول و مرمن و پر روحی و روانی وضعیت دیر منفی اغیزی کردی او دیده ترسنگ دیرش مرمنی چه وقوی پا خپل و پخو ولاره وی او در جون چار دوی خپل پر مخوی ولی سخت و اقتصادی ستوند و سرمخ امخ دی او دیده شاهدان مونگو تاسو پا هم دو کلونو که او بدبختانه هر لاری نه چه مبارزه شویده یا کار ورباندی شوی یا غک ورباندی پورته شوی میرمونو دغه جدی ستونزی هیچ کله د طالبانو لخوا په پام کې ونه نیول شوی. سره دې چې په زرونو دا مسائل مطرح شوی دي چې دیش میرمن دوی دوی خپل سرمایه گذاری کړي و دوی خپل په خپل پښو ولاړې وي، کارونه یې کول، د ژوند چارې دوی خپل پر مخ بیولې، ولی بیا هم طالبان دغه مسائل ته سره دې چې ټولو د افغانستان د ټول خزو یا هم هغه میرمنې چې تاسو ورته اشاره وکړه چې دوی دندې درلودې یا د خبریالۍ په برخه کې یا د تجارت په برخه کې یا مختلف نورو برخو کې سره مخامخ شوي دي، خو تر اوسه پورې یوه جدي پاملرنه ورته نه ده شوې. د دې پر ځای چې پاملرنه ده.
بله مرزیه جان، ستاسو ږغ قطع سو دوه واري، که تاسو خپل موقعیت ته لږ تغییر ورکړئ او بیا هم موږ به خبرو ته دوام ورکړو. بله زما ږغ تاسو ته راځي مرزیه جانې. ښه اوریدونکو، زه فکر کوم چې موږ به هڅه وکړو چې آغلی حفیظي بیا هم له سټوډیو سره وصل کړو. اوس هم زه غواړم چې تاسو ته د ځینو اوریدونکو هغه غږونه واوروم چې دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې خپلې څرګندونې کړې دي او بیرته به له تاسو سره یو.
په هلمند قندهار کې دوی ته اجازه نه ورکول کیږي چې هلته د خزینه او خبریالانو غږ واوریدل شي، یا مثلا تر ډیره رسنۍ نه غواړي چې خزینه کارمندان جذب کړي ځکه چې دوی هم د تهدید لاندې دي او دوی په ځان باندې دغه تهدید نه مانی.
موږ او تاسو ټول شاهدان یو چې وخت په وخت بیلابیل فرمانونه صادریږي چې د غوس اکثریت فرمانونه د ښځو په تړه وي. دا د ښځو لپاره واقعا سخت ده چې وکولای شي په دوندې سخت شرایطو کې کار وکړي، یا هم اندیشنه ټوله دا وی چې شایي زه په رسنیو کې یا هم په نورو برخو کې د کار کولو څخه راوګرځول سم، شایي ځینې داسې مسایل وي چې زما ژوند وګواښي.
په یو ټولنه کې څومره حق چې د نارینه وي او د یو هیواد په پرمختګ کې چې څومره رول نارینه لوبوي، نو د هغې په اندازه برابر سهم او رول د ښځینه هم ده. پرمختګ کې او د یو هیواد په آبادۍ کې د نارینه سره د ښځینه رول هم ډیر اړین ده.
چمه دا یوازې د خاص خبره نه ده، غوړی دی، وریجی دی، نور شیان دی چې په ژبه کې ارسو کرتیا لري چې متاسفانه په دې په بدو شرایط کې هیڅوک امکانات نه لري. حتی داسې کسان دي چې خپل د کور شیان خرڅوي او زی یو عادي شی اخلي خپل ځان ته، خپل کورنۍ ته. نو دا څه مشکلات هم ډېر دي، نه زما بلکې د نورو هم مشکلات ډېر دي، اقتصادي مشکلات.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري او همدا خبرونه چې داز ما حق دی اونې خبرونه د ازادي رادیو پر فیسبوک او یوټیوب باندې په تصویري بڼه باندې په ژوندۍ برخه کې وینئ. زملالی بشیریم د دې خبرونه تخنیکی چارې شمس الحق پر مخ وړي. پر دې موضوع خبرې کوو چې وروسته له هغه چې طالبانو ښځې له کاره منې کړې په یو شمېر غیر دولتي او یو شمېر دولتي او په ټولو غیر دولتي موسسو کې او په ځینو نورو برخو کې لکه د خبریالۍ په برخو کې چې ښځې له کاره منې سوې، دغه د کورنیو اقتصاد ته څومره زیان واړاوه او په ټوله کې د افغانستان و اقتصاد ته څومره زیان اوښتی دی. پر دې موضوع هم خبرې کوو چې د بشری حقونو د نړیوالې اعلامیې له مخې چې افغانستان لسیز مخکې د دې اعلامیې برخه وه او ورباندې لاسلیک کړی دی، د دې اعلامیې له مخې د وګړو حقونه څه دي، د کار په برخه کې حکومتونه مکلف دي چې خلکو ته څه ډول د کار زمینه برابره کړي، پر دې برخه باندې به خبرې کوو. موږ هڅه کوو چې د دې خپرونې دوهمه میلمنه اغلې مرزي حفیظي له موږ سره واصل سي. یو ځل بیا هم خو د خپرونې لومړۍ میلمنه اغلې حقپال له موږ سره اوس هم سته. اغلی حقپال، په دې برخه کې ستاسو څخه پوښتنه کوم، یو ډی ایچ آر چې د بشري حقونو نړیواله اعلامیه ده، دغه یو نړیوال سند دی چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې تصویب کړی او د ټول انسانانو حقونه او ازادۍ تضمین کړی دی، پکې کې د کار کولو په برخه کې د بشري حقونو د قانون لمخې د وګړو حق څه دی ستاسو په نظر؟ د دې اعلامیې و درویشتمې مادې ته غواړم چې ستاسو پام راوړوم. د دې اعلامیې لمخې هر څوک د کار کولو، د کار د آزاد انتخاب، د کار د عادلانه او مناسبو شرایطو او د بیکارۍ څخه د خوندیتوب حق لري. او په دې اعلامیې کې همداراز راغلی دی په درویشتمه ماده کې چې هر څوک پرته له توپیري چلنه د مساوی کار لپاره د مساوی معاش حق لري. هر څوک حق لري چې د خپل ګټو د خوندي کولو لپاره د سوداګری اتحادیه جوړ کړي او ورسره یو ځای شي. زما پوښتنه ستاسو څخه دا ده چې آیا افغان ښځې له دې حقه برخمنې دي؟
مننه ملاله جانې، تاسو ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړله. د بشري حقونو دا اعلامیه چې په بعد له دې نه چې ملګرو ملتونه تشکیل شول، افغانستان هغه هیواد و چې اولنی هیوادونو له جملې څخه و چې دا اعلامیه یې امضا کړل او ورته پابند و. او د دې اعلامیې سره سره نور کنوانسیونونه، نور میثاقونه چې مشخصا د خلکو د وګړو د مدني، سیاسي، اقتصادي او خصوصا د ښځو پر مخ د تاوتریخوالي او یا د تبعیض د منع کولو کنوانسیونونه چې دا ټولې عین په کال 1947 نه اویا وم 1903 کې امضا کړی دی، الحاق کړی دی. او دغه کنوانسیونونو په اساس کله چې په افغانستان کې اساسي قانون جوړ شو، چې کله په افغانستان کې مثلا د کار قانون جوړ شوی دی، یا د جمهوریت په وخت کې هم قوانین چې کله جوړ شو، اکثریت دا ټول قوانین د دغه بین المللي یا نړیوال کنوانسیونونو او میثاقونو په اساس جوړ شوی دی. او په دغه قوانین کې خصوصا د وګړي حقوق، د کار حق او د چې تبعیض باید په کار کې نیوي، معاش باید وي مساوي، د ټول شیان واضح شوي دي. او همچنان که چیرې نقص کیږي دغه حقوق، دا باید رقم د دې د شکایت دپاره او د خپل د حق د لاسته راوړلو دپاره باید خلک اقدام وکړي. متاسفانه افغانستان کې موږ داسې یو حالت سره مواجه یاستو چې اول موږ اساسي قانون نه لرو، بل دا چې بس هم پم دی دا نړۍ هم پم دی باندې تاکید کوي چې وګورئ د افغانستان دولت، چې دولت هغه خپل مفهوم جدا مفهوم لري او حکومت جدا مفهوم لري. اوس به په افغانستان کې حکومت نه وي، خو په افغانستان دولت شته، او دولت د وګړو، د خاورو او د حاکمیت څخه تشکیلیږي، اگر چې د حاکمیت هغه خپل مشکل لري. خو د افغانستان دولت دغه ټول کنوانسیونونو ته ژمن و او امضا کړي دي، او بنا د دغه کنوانسیونونو او میثاقونو او هغه معاهدو په اساس باید وګړو ته حق ورکړل شي. خو متاسفانه په افغانستان کې د سیاو شای مونږ نه ګورو، ځکه چې باید یو نظام خپل قانون ولري او په قانون کې باید ووایي چې د نړیوال قوانین تجمن دي او دا تطبیقوي. زه نه وایم چې د افغانستان د خلکو څخه ټول حقوق ورڅخه اخیستل شوی دی، بعضې خلک هغه د خو تجارت کوي، دا چې ښځې نه کوي نور خلک کوي. خو په مجموع کې په یو بحران کې یاستو چې مسایل واضح نه دي، مسایل صحیح ویل شوي نه دي. نو دا چې باید تبعیض نه وي د وګړو ترمنځ، خصوصا د ښځو ترمنځ، نه برابري د ښځو نارینه ترمنځ او نه هم تبعیض، یعنی ډېر بېداد کوي او تبعیض ډېر ده. نو په دې اساس دا ډېر ستونزمن حالت دی او د دغه حالت د بحران او یا د دغه ستونزمن حالت د وتلو دپاره باید یو شفاف حالت راشي، یا خلک باید کار وکړي تر دې چې اوس وګورئ تاسو د دې کنونسیون مواد لولئ. د دغه کنونسیون اجرایي ضمانت څه شی ده؟ که چیرې د دغه کنونسیونونه، د دغه اعلامیې قوانین چې موږ ګورو نقضیږي، آیا د سیاسي سیستم شته چې خزی او یا تاجران او یا کارګران هلته ولاړ شي او شکایت وکړي او ووایي چې مثلا وګورئ دغه حق نقض شوی دی؟ پخوا موږ د بشري حقونو کمیسیون درلوده چې د اساسي قانون په اساس رامنځته شوی و، هغه کمیسیون رفه شو، لغوه شو، اساسي قانون لغوه شو، نور قوانین ټول لغوه شو. اوس که چیرې د یو وګړي حق نقضیږي، خلک چیرته ولاړ شي؟ سلسله مراتب څه شی دی؟ چا شکایت وکړي؟ آیا شکایت بیا کله څنګه بررسي کیږي؟ آیا خلک څومره او هغه مستقل نهادونه، سازمانونه څومره د دې امکانات لري چې دا وڅېړي چې دغه شکایتونه صحیح ته بررسي شوي ده؟ نو په دې اساس زه فکر کوم چې موږ یو بحران سره مواجه استو او د دې بحران څخه وتل زموږ د ټولو افغانانو مسؤلیت ده چې باید اول دغه مشکلات ټول جوته کړو، بیا د مشکلات د حل دپاره باید لارې پیدا کړو، او طالبان د اوسني واکمنان په اساس باید خپل ستونزو ته متوجه شي، افغانانو ته، خلکو ته باید مراجعه وکړي، او خپل او داسې حکومت د رامنځته کولو دپاره هلې ځلې وکړي چې د هغه اساس عدالت وي، د هغه اساس قانون وی، هغه قانون چې لیکل شوی قانون وی، نه دا چې دوی وایي چې مثلا شریعت زموږ قانون ده او شریعت خپل سید چې ټول افغانان مسلمانان دي، ټول افغانان شریعت قبلوي، خو شریعت خپل قرآن تاسو نشي کولای چې هر چا په لاس ورکړي او هر څوک هغه د دې توان ولري چې تفسیر کړي او بالاخره بیا یې تطبیق کړي. د مغې پاره خود اکثریت ټول اسلامی هیوادونه سره د دې چې هغه د شریعت قانون ده او اسلامی هیواد ده، خو بیا هم د ټولنې او د حاکمیت او د وګړو د حقوق او دغه ټول چارې په یو سند کې د اساسي قانون په نوم دوی تسجیلوي، لیکي او په یو شفاف پروسه کې چې هلته خلک او وګړي خپل حق ولري او خپل نظر څرګند کړي هغه تصویبوي. که تاسو ترکیې ته وګورئ، که تاسو پاکستان ته وګورئ، که تاسو مالیزیا ته وګورئ، اندونیزیا ته وګورئ، حتی سعودي چې هغه هیواد ده چې د ټولو نه د اسلامي له پلوه، ځکه چې خپل ظهور د اسلام هلته شوی دی او باید ډېر پابند وسي، حتی هغوی هم د خپل د وګړو د اساسي حقونو دپاره یو سند لري چې هلته ډېر په مشخصه توګه د حاکمیت مسؤلیتونه او د وګړو مسؤلیتونه او وظایف مشخص شوی دی. نو په دې اساس زه فکر کوم چې موږ هغه وخت کولای شو چې د دغه نړیوال کنونسیونونو په حق له وغږیږو او ووایو چې دغه کنونسیونونه نقض شوي دي که نه دي شوي، تر هغې پورې چې موږ هغه وخت چې کله موږ یو اساسي قانون ولرو، هغه وخت موږ کولای شو چې په دې باندې وغږیږو چې آیا دغه کنونسیونونه او دغه میثاقونه نقض شوي دي که نه دي شوي تر هغه چې اوسني واکمنان په دې باندې پوه شي چې ضرورت د دې شته چې باید او په عمل او په خپله ووایي چې او موږ هم د نړۍ یو واقعیت استو، د نړۍ د 50 اسلامي هیوادونو څخه یو هیواد استو، او موږ هم غواړو چې په سوله کې د نړۍ سره کار وکړو او ژوند وکړو، او موږ پابند استو نړیوال قوانین ته، هغه قوانین ته چې د اسلامي قوانین سره په ټکر کې نه وي. دغه خبره د افغانستان په ټول اساسي قوانین کې ویل شوی هم و چې هغه مسایل چې د افغانستان او یا د اسلامي ارشادات سره په ټکر کې نه وي ټول افغانستان مني، باید دغسې یو حالت رامنځته شي.
ډیره مننه آغلی حقپال، زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ، او دا خپرونه په ژوندۍ بڼه د فیسبوک او یوټیوب له لارې چې د ازادي راډیو پاڼې دي تاسو په تصویري بڼه وینئ. اوریدونکو، اوس هم زموږ د دې خپرونې میلمنه آغلی حفیظي یو ځل بیا هم له سټوډیو سره وصل شوې ده. آغلی حفیظي، ستاسو څخه د خبریالانو د ستونزو په اړه پوښتنه کوم. کله چې طالبانو و ښځو ته یو ډول محدودیتونه ور باندې وضع کړل پر ښځینه خبریالانو باندې، د دوی ژوند له څه ډول ستونزو سره مخامخ سو هغه مهال؟
لومړی ضربه چې دوی ته ورسېدله، یو خو دوی خپلې دندې له لاسه ورکړې متاسفانه، او ډېرو کسانو له کومو محدودیتونو سره چې مخامخ شول په هغه شرایطو باندې دوی نه شوای کولای کار وکړي. ډېری داسې خبریالان هم وي چې که هغوی خپلو کارونو ته دوام ورکړي و په لومړیو ورځو کې حتی دوی درول کېدل چې ستاسو محرم کوم ځای کې ده چې تاسو پرته له محرم نه یعنی دفتر ته ورځئ یا خپلو کارونو ته دوام که بیا تر وروسته چې د ماسکونو مسله رامنځته شوه او دې ته ورته لسګونه نور مسایل دغه څو چې خبریالان په رسنیو کې له کارکوونکو زړه تورې کړي او په یو شکل باندې طالبانو هم په همدغه شکل غوښتل چې محدودیتونه وضع کړي تر څو ښځې له رسنیو څخه فاصله ونیسي. اوس مهال خوشبختانه یو شمېر ښځې له همدغه ستونزو سره په مبارزې سره بیا هم خپلو کارونو ته دوام ورکوي، ولې دغه شرایط چې اوس په افغانستان کې روان دي او کومو شرایطو باندې چې ښځې باید کار وکړي، ډېرې مېرمنې دي چې په هغه شرایطو باندې کار کولی نه شي، ځکه دوی په تېرو شلو کلونو کې په آزاده توګه خپلو کارونو ته ورتلې، خپلو کارونو ته ادامه ورکوله، یا هم په مختلفو برخو کې دوی فعاله وي. چې اوس دغه محدودیتونه مثلا په لویو سیاسي خپرونو کې دوی ته اجازه نه ورکول کېږي، په ډېرو تفریح خپرونو کې د دوی پر شتون باندې بندیز ده، یا هم په ځینو ولایتونو کې حتی موږ او تاسو د دې شاهدان یو چې په دغه وروستیو کې راپورونه خپاره شول چې په یو شمېر ولایتونو کې په راډیوګانو کې حتی د ښځو د غږ خپرولو ته اجازه نه ورکول کېږي. دغه مسایل چې د افغانستان د خبریالانو پر کار کولو او د دوی پر روحیه باندې واقعا ډېرې زیاتې منفي تاثیرات درلودل او دوی ونه شو کولای چې خپلو کارونو ته دوام ورکړي. اوس مهال هم ډېر شمېر داسې خبریالان دي چې په دې لټه کې دي تر څو له افغانستان ووځي، یا هم داسې یو وضعیت ته رسېدل دي چې بالاخره دوی زړه نه ښه کوي چې نور په رسنیو کې کار کولو ته ادامه ورکړي.
ډیره مننه آغلی حفیظی، زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ، او د ازادي راډیو اونیز خپرونه روانه ده. دا خپرونه تاسو د راډیو له لارې اورئ، هم دراز د ازادي راډیو پر فیسبوک او یوټیوب لا باندې تاسو په تصویري بڼه باندې لایف یا په ژوندۍ بڼه وینئ. اوس هم خبریاله او د حقونو فعاله آغلی حسی احمدزی له موږ سره وصل شوې ده. آغلی احمدزی، مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي. پر افغان خبریالانو باندې د محدودیت په اړه که خبرې وکړو، په ځانګړې توګه د ښځینه خبریالانو پر ژوند باندې او کار باندې محدودیت، او د دې محدودیتونو هغه نتایج چې د اقتصاد په برخه کې پر کورنیو باندې راغلل، لکه تاسو ته چې معلومه ده، هغه مکتوب چې د طالبانو د حکومت اقتصاد وزارت په تیر کال یو کال مخکې و ټولو ادارو ته لیږلې و، په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار باندې بندیز وضع کړی و، دوی د یاد کړی و چې د حجاب موضوع هم له هغه اندیشنو څخه و چې د طالبانو د حکومت چارواکو درلوده. تاسو په دې برخه کې څه وایست؟ آیا افغان ښځو رښتیا هم د حجاب ستونزه درلوده؟
سلامونه تاسو غلی بشیر او د خبرونه بلې قدرمنه ملمنه غلی حفیظ ده. خدای دې چې تاسو ټول بخوي. راز ګرته تاسو پوښتنه ته نه زه فکر نکوم په افغانستان کې موږ تاسو د دې شاید پاتې شوی سوچي یو ځنه هیواد افغانستان پاتې شو دی په اسلامي ودونو کې چې هغوی تر ډېره بریده پورې خپل اسلامي جاب ته وخت ورکړی دی او میرمنې په اسلامي جاب کې خپلو دندو ته تللي دي. زه فکر کوم دا د حکومت موږ ورته ویلو شو ځکه چې موږ په افغانستان کې ستو نشو کولی چې یا ډله یا یو ګروپ ورته ووایو. نو دوی ظاهراً همداسې یو څه ویلي وو چې ګواکې په اداراتو کې میرمنې په جاب سره نه راځي او د دوی دغه دندې یو ځای دی نارینه و سره. زه فکر کوم که یو حکومت په کچه باندې تصمیم نیول کېږي او پرېکړه کېږي چې میرمنې دې حتمي او هرمر کارونو ته یا دندو ته ستنې شي حتماً هغوی لپاره طرحې درلودلی شي که د جاب مسله کېدلی شي. زه فکر کوم دا به دومره لویه ستونزه نه وي چې د جاب له کبله دلته چې په میلیونونو په لکونو میرمنو په دندو کې بوختې وي هغوی لرې شي. دا یو ډېره اسانه مسله ده او حکومت کولی شي چې په دغه برخه کې تجدید نظر وکړي یا د اصلاحات راول یا د شبې ورته بیلې کړي. نو فکر کوم چې دا به دومره لویه ستونزه نه وي چې د حکومتونو له توانه دې پورته وي دا مسله حاصله نه جاب پورې تړاو درلودلی نه شي.
مننه اغلی احمد زی. اغلی حفیظی ستاسو خبر په دې برخه کې پښتنه وکم کله چې تاسو په افغانستان کې لښو سره خبرې کوي چې دوی په خوا وظیفې درلودې داندو تتلی او بیا یې هغه داندې له لاسه ورکړي دوی څه ډول کیسې تاسو ته کوي د خپل اقتصاد؟
بدبختانه یواز ستونزه پر افغانستان پورې نه خلاصه کیږي. ډېر شمېر میرمنې چې هغوی خپلې دندې یا خپلې سرمایې یا خپل د ژوند ډېرې مهمې برخې له لاسه ورکړي، حتی دوی مجبوره شول چې له افغانستان ووزي. اوس مهال د سیمې په هېوادونو کې له ډېرو سختو ستونزو او حالاتو سره مخامخ دي. د دوی ډېرې زیاتې کیسې دي چې موږ ورسره شاهدان یو او هره ورځ مخامخ کیږو. راپورونه ورباندې جوړوو، راپورونه ورباندې لرو. حتی داسې کورنۍ دي چې هغوی دې ته مجبوره شوي دي چې د خپلو لونو ودونه په داسې یو عمر کې وکړي چې د هغوی د درس ویلو وخت دی. په څوارلس کلنۍ کې، پنځلس کلنۍ کې یا شپاړس کلنۍ کې په دغه شاوخوا عمرونو کې د دوی ودونه کېږي، ځکه دوی ته بله حل لاره نه ده پاتې. له یوې خوانه دوی له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او له بلې خوا د نجونو پر زده کړو باندې هغه بندیزونه چې لګول شوي دي نور نجونو لپاره یا د کورنۍ لپاره هم د راتلونکي لپاره داسې یوه کومه هیله لیدل کېږي نه. ډېر شمېر میرمنې موږ ولیدلې چې په همدغه دوو کلونو کې حتی د ځان وژنې هڅه یې وکړه. ډېر شمېر میرمنو خپل ژوند له لاسه ورکړ. دا هغه ستونزې وي چې افغاني ښځې په تېرو سباندې په کلونو کې ورسره مخامخ شوې او دغه وضعیت لا هم دوام لري. او څومره چې دغه محدودیتونه زیاتېږي، څومره چې فشارونه زیاتېږي او اقتصادي شرایط هغه مسله ده که یو فرد د خپل ځان لپاره وغواړي په هر ډول شرایطو کې ورسره گزاره کولی شي، ولې کله چې د کورنیو مسله مطرح کېږي او کله چې د مسؤلیتونو مسله مطرح کېږي به په هغه صورت کې شرایط هم فرق کوي. ځکه موږ د خپل ځان لپاره ستونزې لیدلی سو، ولې د خپل کورنیو لپاره نشو لیدلی. او په همدغومره وخت کې ډېرو میرمنو چې د خپلو کورنیو سرپرستي پر غاړه وه له داسې یو وضعیت سره مخامخ شوي دي چې یا به دوی سوال کولو ته لاس پورته کوي یا هم د دې تر څنګ شرایط دومره سخت شوي دي چې یا به خپل ځان وژني یا به له وطن نه وځي. او دې ته ورته نورې هغه ناخوالې دي چې ښځې ورسره مخامخ کېږي او لس تر بلې دغه ستونزې د ښځو تر منځ هم زیاتېږي.
مننه آغلی حفیظی. آغلی احمدزی زه به ستاسو څخه پوښتنه وکم بیا به آغلی حقپال ته ورسو. حسین جان احمدزی، تاسو موږ ته په دې برخه کې وایست کله چې تاسو له افغان ښځو سره خبرې کوئ، لکه تاسو چې په دې وروستیو کې ولیدل ډیری داسې کورنۍ وې چې سرپرستي ښځو کوله، لکه څنګه چې آغلی حفیظی یادونه وکړه د پاکستان او ایران څخه هغه کډوال چې دوی بیرته افغانستان ته راوستل شول، په دغو کې داسې کډې هم وې داس کورونه کورنۍ وي چې شدي مشران وي او دا هغه شدي هم وي چې په افغانستان کې دند یو کارونه درلودل خو طالبانو دوی له کار منی کړی. او دوی ازادي رادیو ته په خبرو کې اندیشنه څرګنده کړې و چې دوی د خپل راتلونکي لپاره اندیشمنې دي، دوی په بیره کې دي. تاسو د دا ډول شوو سره خبرې کړې دي که څنګه او څه فکر کوئ هغه ښځې چې بیرته افغانستان ته رالیږل کېږي په زوره د نورو هیوادونو څخه، د دوی ژوند له څه ډول خطر سره مخامخ دی؟
مخه غلی بشیر دا خو بیل بس کېدل شي چې هغه کورنۍ له پاکستان او د ایران څخه په جبري شکل باندې راوستل کېږي. په ټولو مهمه مسله لتاول ورته د پاکستان کې د افغان خطو میرمنو د دې اقتصادي وضعیت مسله کېدل شي. تاسو ویلي کاغو چې راغلي د خپل دندې لاسور کړی دی د جدي اقتصادي ننګونو سره مخامخ شوی. هلدا چې په کور دننه په سلګونه په خدي په پاکستان کې هغه خپل دندې لاسور کړی دی او د خپل کورونو سرپرستی ور ترغړی دلودله. دا هم مسایل دي چې د پاکستان کله څنګه چې مرتجان ورته اشاره دلودله میرمن بیر اکبر کارون ته د اړ شي چې باید تو کله ډلې هغه اجباري ودونه ته اشاره وکړه. تر څنګ ته پاکستان کې چې د میرمن چې د کور سرپرستی ور ترغړی و خپل دندې لاسور کړی دوی ته مجبور شو دي چې خپل وکلان اعتقلان ماشومان باندې مشاقه کوي او کوي تر څو دوی شي کول چې خپل د کور د کوم صرف چې دوی ته تادیه کړي. او هغه میرمن چې له ایران او پاکستان څخه راستنه سي دي فکر کوم چې هغه به تمه خاص په دند کې مشغول نه وي. او له پاکستان څخه میرمن ممکن راغلي وي راځل شي وي چې هغه د خپل د کیسونو د مختتګ لپاره پاتې شوی وي. هغه خاص نن د خپل دند لاس ورکړ دي. خو ته ټول مهم مسله هغه میرمنو ته سخت ده چې هغه په افغانستان کې پاتې شوی دي سرپرست نه لري د کورنۍ خورا جدي اقتصادي ستونزې سره مخامخ شوی دي چې د بیرته د دې عمل ګرځېدل دي چې دوی په بیل بیل ناروغي باندې اخته شي په رواني ناروغي باندې اخته شي یا د خودکشي مسله چې دا شته هغه مسلې چې د فقره او د بیوزلۍ د قبل بیل د افغان میرمنو سره مخامخ کېدل شي. فکر کوم اوس افغان میرمن د نړۍ په کچه له هغه میرمن څخه ثابتل شي چې خورا ډیر ځات او پات او سخت وزت کې د خپل شپوره کې لري چې دا رښتمن ډیر ځات دردون کې د افغان میرمن لپاره او بدبختانه موږ سمو شو کول د میرمن لپاره پرتل دي چې خپل आवाज اوچت کړو د یو حقوق څخه دفاع وکړو. فکر کوم چې شاید موږ غږ متره بریده پورې وشي کول چې دوی د زړه درد پیدا واشي. خو په مجموع کې د حکومتونو مسله ده چې باید میرمنو ته د کار او د زده کړو ازادي ورکړو ته دي د زمينه برابر کړي چې په کورته نه خپل د خپل مصارف او جوګه شي او خپل مصارف دې تکمیل او لاسره وړي.
مننه اغلی احمدزی زبیر ته تاسو ترازم. اغلی حقپال تاسو څخه به د اغلی احمدزی د سرګوندونو په اړه پوښتنه وکم. دوی یادونه وکړه چې په افغانستان کې د نن هم زرګونو داسې شدسته چې بې دندې سوي دي او د دوی ژوند د اقتصاد له کبله د خراب اقتصاد له کبله له خطر سره مخامخ دي. خو آیا فکر نه کوي چې هغه ښځې چې کډوالې سوي دي او کډوالې ته مجبوره سوي دي په دې خاطر باندې چې په افغانستان کې یا په دې تر چې د دوی نجونی لونی نس کولای چې زده کړو ته ولاړ سي دوی مجبور سوي چې ولاړ سي نور هیوادونو ته او اوس بیرته راستل کیږي یا له همدې خاطر چې دوی په افغانستان کې نور نس وای کولای چې خپل ژوند ته د اقتصاد له لحاظه دوی مجبور سوي چې ولاړ سي او دوامي په افغانستان کې ژوند ته نس ور کولای یا کم نور عوامل وي. فکر کوي چې د ټول افغانانو حقونه باید یو برابر وي که هغه د هیواد څخه د باندې وتلوي ارسي وي چې ووزي او کا دننه وي. د حکومت دند څه ده چې دغه ډول خلکو ته باید وظیفه او د دوی د ژوند هغه حقونه ورته برابر کړي چې د نړیوالو قوانینو لمخې دي.
کورې په هر ټولنه کې کچېرې یو حاکمیت یا حکومت خلکو ته یو پروګرام ونلري د خلکو د هوساینې لپاره او په عمل کې هم ونخی چې څنګه کولای شي چې د خلکو ستونزه حل کړي هغه حاکمیت هغه حکومتونه اصلا نور وجود معنا او مفهوم نلري. مشروعیت او د شریعت خدا سو پرېږدي دا چې خلک ولی وزي د افغانستان څخه یا غخذي چراغ ل عوامل ډیر زیات دي خو اصلي عامل دا دی چې خلک افغانستان کې ځان د پاره راتلونکي نګوري د خپل نصر ځکه انجونی درس نشي ویلی کار نشي کولای او د خپل انجونو لپاره راتونکي نګوري حتی د خپل کورنیو لپاره. تاسو وګورئ کله چې طالبان وخت ورسېدل موږ ولیدل چې خلک څنګه د تیارو څخه ولوېدل ولې ټول غوښتل چې ووځي تر دې حده پورې هغه کابل هوایي ډګر کې څه حالات وو. بیا غینه با تاسو وګورئ چې څومره افغانان یعنی اروپایي هیوادونه خو پرېږدي چې اروپایي هیوادونو ته دوی چې غیر قانوني په توګه چې راځي ډېر ستونزمن لاره ده چې خو دوی یعنی هغه ستونزمن لاره چې د خپل سر څخه تیریږي، خو بیا هم کوشش کوي چې راشي. او هغه خو ټول لوته امکانات برابر نه ده چې راشي، خو بیا هم که دوی دلته رانشي، حداقل دغه همسایه هیوادونو کې لکه پاکستان کې مونږ ولیدل چې د پاکستان څخه چې کله مهاجرین شړل کېدل، خلک نه غوښتل چې د پاکستان څخه افغانستان ته راشي. زما یادیږي چې په کال 2001 کې مونږ چې کله پاکستان کې وو، او 10 کاله مې پاکستان کې تیر کړ، سره د دې چې هغه وخت د پاکستان حکومت خلک ضرورت درلود مهاجرین ته، وضعیت نسبت خو مونږ داس ویل هلته دومره ډېر احساس د بیګانګي مو نه کوو، خصوصا چې پښتو هم غږېدو او په پېښور کې وو. خو چې کله افغانستان ته راتلو، یعنی یو د خوشحالۍ احساس مو درلوده چې ښه، دلته اوس معلومیږي چې یو انتخابات به وي، یو قانون به وي، او بالاخره مونږ به رئیس جمهور لرو، بالاخره مونږ به هم د نړیوال سطحه باندې یو هویت مو پیدا کړی دی. ځکه چې 15 کاله مونږ به پاکستان کې یا په نورو هیوادونو کې چې کله مونږ مهاجر وو، مونږ ولیدل چې د نورو هیوادونو استازي یا رهبران یا رئیس جمهوران راځي نړیوال سټیج کې غږیږي، او زمونږ هیڅوک نشته، نو یو محرومیت کې وو. خو هغه وخت زمونږ راتګ تر اوسه پورې راتګ څومره یا د مهاجرینو ویستل څومره توپیر لري چې خلک ژړل چې مونږ نه غواړو چې لاړ شو افغانستان ته. ولې؟ ځکه چې دوی راتلونکي نه ګوري افغانستان کې. ولې راتلونکي نه ګوري افغانستان کې؟ ځکه چې دا خور وایي چې زنګ وهلی چې حکومت به وایو، ډله به ورته نه وایو. حکومت تاسو ورته وایئ، ووایئ سل کره، خو تاسو خپل آګاهي ډېر کوئ. حکومت باید د خلکو دپاره پروګرامونه ولري، د حکومت د خلکو د غږ د ډب کولو دپاره باید کار ونه کړي. ها حکومتونه که چیرې مشکلات هم ولري، زه نه وایم چې په نړۍ کې ټول حکومتونه ښه دي، ټول حکومتونه مشکلات نه لري، لري اکثریت حکومتونه، ټول حکومتونه مشکلات لري، خو یو سیستم شته په دې حکومتونو کې چې خلک خپل نظر وایي او د اصلاح لپاره کار کوي. تاسو آسان ترین او ساده ترین مثال وګورئ چې تاسو نیم نړۍ، نیم نفوس واخلي او ورته وایي چې ته د یو برابر انسان په حیث، ولو چې ته حجاب مراتوي، ولو چې ته دغه کار چې کوي ستا نه صرف ځان دپاره کوي، بلکې د خپل کورنۍ دپاره، د ټولنې دپاره، د ټولنې د ښېګڼې دپاره کوي، ته د هغې څخه دا ټول حقوق واخله. څرنګه د داسې یو حاکمیت څخه څوک تمه ولري چې راتلونکی به ښه وي؟ که تاسو د دې تمه لرئ چې راتلونکی به په داسې یو حالت کې ښه وي، ابدا مه لرئ. او که تاسو په دې فکر کې یاست، خلک په دې فکر کې یاست دي چې دوی اصلاح کیږي، نو په هغه صورت کې دوی اصلاح کیږي چې ستاسو غږ ته توجه وشي. آیا ستاسو غږ څوک اوري؟ آیا تاسو چې آیا هغه ښځې چې اعتراض کوي، آیا په کابل کې، په مزار کې، په تخار کې، په نورو ځایونو کې چې هغه ښځې اعتراض وکړل، آیا دغه اعتراض بدکار وو چې دوی شکنجه شول، په زندانونو کې ولاړل؟ آیا د خپل حق غوښتل بدکار دی؟ آیا د عدالت په ضد او د عدالت لپاره حق طلبي جرم دی؟ څه فکر کوم که چیرې تاسو یو بې عدالتي وګورئ، او هغې ته او اسلام کې هم ویل شوی دی چې د هر وګړي وظیفه ده، مسؤلیت ده، چې که تاسو ګورئ چې یو شی مخې ته صحیح نه ځي، تاسو باید خپل غږ پورته کړئ، تاسو باید اعتراض وکړئ. ځکه چې دغه که داسې یو حالت ادامه پیدا کړي، که دا جوړ نشي، دغه د افغانستان دغه کږه کښتۍ که جوړ نشي، ټول موږ غرقېږو. ولې دې دپاره مونږ یو ځای کار ونه کړو؟
مننه آغلی حقپال. آغلی حفیظی، ستاسو څخه پوښتنه کوم، تاسو واورېدل چې آغلی حقپال و ځینو خبرو ته اشاره وکړه، دوی ویل چې د اسلام له نظره هم دغه حقونه و انسانانو ته ورکول سوي دي چې په هغه کې د زده کړو، د کار حقونه راځي. ستاسو په نظر د طالبانو دا خبره چې دوی وایي ښځو ته د اسلام په چوکاټ کې حقونه ورکړي دي، دغه تاسو څه ډول ګڼئ دا خبره؟
زه میرمن بشیر فکر نکوم چې موږ تاسو د اوس مهال د دې شاهد ووسو چې ښځو ته د هغه لومړني حقونه انساني حقونه ورکړل شوي وي. نه ښځو ته اوس مهال انساني حقونه ورکول کېږي، نه اسلامي حقونه ورکول کېږي. یعنی شاید که یو ورځ دوی کومه اعلامیه خپره کړي چې ښځې د نور نفس ونه باسي، موږ باید تعجب ونه کړو، ځکه یو یوازې اوس مهال ښځې کولی شي نفس وباسي، نور خو کوم څه دوی ته نه دي پاتې. که چیرې په یو ډګر کې دوی کار هم کوي، دومره ډېر زیات محدودیتونه په هغه باندې وضع کېږي چې بالاخره یوه ښځه له کار کولو نه یا له فعالیت کولو نه ستړي کوي او دې ته یې مجبوره کوي چې هغه په کور کې باید کښېني. په تېرو دوو کلونو کې یو څه ناڅه د ښځو سوداګریز کارونه روان و، ولې څو موده مخکې څو نندارتونونه چې جوړ شول دومره شرایط سخت کړي وو چې حتی ښځو نور ونه غوښتل په دغو نندارتونونو کې برخه واخلي. که چیرې برخه هم واخلي، دومره هغه بېرنګه یا بېخونده مخکې ځي چې موږ ساره یې مخکې کلونو کې نه وو لیدلي، ځکه په دې برخه کې هم کومې تجربې چې موږ لرو په پراخه کچه ښځو په مختلفو برخو کې پانګونې کړې وې، ولې اوس مهال په دغو وروستیو کې کوم نندارتونونه چې جوړ شول حتی خلکو ته یې د ورتګ اجازه نه ورکوله. حال دا چې دوی خپله ورتلل، دوی خپله د خپلو تبلیغاتو لپاره ډېر کارونه وکړل، اوس هم فیسبوکي کارونه یا هم د خپلو تبلیغاتو لپاره، یا دا چې نړۍ په یو شکل باندې وغولوي په دې باندې چې دوی بدل شوي دي یا هم د ښځو حقونه ورکوي، دغه نمایشي کارونه وخت ناوخته ترسره کوي، ولې واقعیت دغه ده چې ټول د روزنیزو مراکزو دروازه د ښځو پر وړاندې بندې دي. حتی په طبي برخه کې چې په روغتیایي برخه کې چې دوی ژمنه همدغه وه چې د ښځو مخه به نه نیول کېږي، اوس مهال ښځې دې ته مجبوره شوي دي چې په دغه برخه کې هم دوی په پټه توګه خپلې زده کړې وکړي. ښوونځي، پوهنتونونه، روغتیایي مرکزونه یا دې ته ورته نور مرکزونه ټول بند شول، سینګارتونونه بند شول، بالاخره په هره برخه کې. یعنی موږ تروسه پورې داسې یو کوم مثال نه لرو چې طالب دوی ویلی وي ښځه په دغه برخه کې د کار کولو یا د زده کړو یا د دغه څه حق لري. حتی کومې مدرسې چې جوړې شوي دي ښځو ته د ورتګ اجازه نه ورکول کېږي، د خدای لپاره حتی ښځو ته جوماتونو ته د ورتګ اجازه نه ورکول کېږي. حال دا چې په تېرو شلو کلونو کې په کومو جوماتونو کې چې نارینه و لمنځونه ادا کول یا هم هلته دیني زده کړې کېدې، یا برخه د میرمنو لپاره هم و، اوس دغه برخه هم پر میرمنو باندې بنده شوې ده.
مننه ډېره. آغلی احمد زی، ستاسو څخه مې د آغلی حفیظي د خبرو په تړاو پوښتنه ده. دوی یادونه وکړه چې طالبانو پر ښځو باندې د ټولو برخو یا رشتو دروازې تړلې دي، خو موږ وینو چې ځینې راپورونه داسې هم راځي چې ښځو خیاطۍ او قالین بافي او داس نورو هنرونو ته مخه کړې ده. ستاسو په نظر آیا دغه کافي دی، او آیا ښځې ټولې خیاطانې او قالین بافانې کېدای سي که دوی اړتیا لري چې باید په نورو رشتو کې هم کار وکړي؟
ډېر زیاته مننه کوم اغلې بشیر. لومړی غواړم چې د اغلې اقبال دغه خبرې ته ځواب ووایم چې هغوی نقد وکړ چې زه باید خپل معلومات د حکومتونو په تړاو باندې ډېر زیات کړم. زه له حقوق او سیاسي علومو څخه فارغه شوې یم او د حکومتونو په تعریف باندې پوهېږم چې حکومت د څه لپاره ده، د چا له لورو جوړېږي او د چا لپاره جوړېږي دغه حکومتونو مسله. دوی ویل چې باید معلومات ډېر شي په دغه برخه کې. زه دا منم چې دا حکومت رسمان حکومت نه دی، دا د خلکو لورو ټاکل شوی حکومت نه دی. دا که په زور اغلې که په بېله مسله راغلي، دغه سیاسي بحث کېدلی شي. زه نه غواړم دغه موارد باندې بحث وکړم، خو اتمان دوی له بیرونه تاسو سره په تماس کې شوي دي او په خبرونه کې موږ سره یو ځای شوي ده. که په واقعي معنا باندې څوک د افغان ښځو درد بیانوي، د افغان ښځو د حقوقو څخه دفاع کوي، هغوی د په افغانستان کې په همدغه شرایطو کې چې موږ بیرونه ځو کار کوو، دوی د راوځي موږ سره د یو ځای ودرېږي، بیا به موږ د افغان ښځو د حقوقو تړاو باندې خپل غږ اوچت کړو. هغه حقوق چې هغه غږ چې موږ همدا اوس په اوسني شرایطو کې په افغانستان کې د ښځو د حقوقو لپاره پورته کړو، زه فکر نه کوم د نړۍ هیڅ مېرمنه به دې ته حاضره نه شي چې په داسې یو شرایطو کې چې هلته حکومت څه ده، چارې څه دي، څه ډول خلک سره موږ مخامخ شوي سو، په داسې یو وخت کې بیا موږ هغه خپل اواز ټیکو. دوی ویل چې باید راوځي، مظاهرې دي، تظاهرات دي، کې راوتل ډېرې زه نه پوهېږم هغه پروژه وي که رښتیا هم د افغان ښځو د حقوقو لپاره دوی خپل اواز اوچت کړو. خو نتیجه یې څه شوه؟ په میاشتو میاشتو بند کې دوی پاتې شي، دغه څه چې د افغان میرمنې وتل کور څخه افغاني ټولنه شرم ګني، هغوی په میاشتو میاشتو په زندانونو کې تېرې کړې. زه فکر کوم که په دغه شکل باندې د افغان ښځو حقوق موږ غواړو، اصلا یې نه غواړو. افغان میرمنې پتمنې ښځې خزوی دوی په ډیر خطو باندې حکومت څخه غوښتنه کړې ده، نه پروژې غوښتنه چې هغوی د باید افغان ښځو د حقوقو لپاره دوی خپل آواز اوچته کړي. بل مسله، تاسو د هغلې فیزي خبرې ته اشاره درلودله، په افغانستان کې مېرمنې منم چې اقتصاد مېرمنې پکې رول لري چې هغوی باید پکې ونډه واخلي، خو یوازې په یو څو خیاطۍ په یو څو وړو کوچنیو کاروبار باندې موږ د افغان ښځو سهم په حکومت کې نه شو ډیرولی. حکومت په هره برخه کې مېرمنو ته ضرورت لري، که په طب کې ده، که په انجینرۍ کې ده، په هره برخه کې چې ده ښځو ته ضرورت پیدا کېدلی شي. په یو څو کوچني کاروبار چې هغه ممکن دلته په افغانستان کې بازار ونه لري، خلک ورته لیوالتیا ونه لري، یا اقتصادي مسله کېدلی شي چې ته بازار مت نه شي پیدا کېدلی، دا د افغان ښځو درد توقع لري شي. د افغان ښځو لپاره باید په حکومت کې 50-50% باید دوی ته وخت ورکړل شي، حق ورته ورکړل شي، په هره برخه باید خپل حقوق څخه دفاع وکړي. څه فکر کوم دا وړ کاروبارونه دلته
مننه ډیر اغلی احمدزی. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو او یو دا خبرونه چې نوم یې د ازما حق دی، د فیسبوک او یوټیوب له لارې په ژوندۍ باندې تاسو ولیدل. د خبرونی وخت هم نور پای ته رسیدي. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو. د ټولو ملمنو څخه مننه، د اغلی حقپال، اغلی حفیظ او اغلی احمدزی څخه مننه چې په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړ. بل ځل به بیا له تاسو سره یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.